بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. خوش آمدین شما.
ډیر زیاته مننه کوم نیمی صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د لومړنۍ او ساته خبرونې ته خرغلست. په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرې د کاندیدانو د لومړنۍ مخامخ مناظرې په اړه راپور درکو، خو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د هر څه وروسته راځي په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي په کابل کې په پرونی نړیواله غونډه کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د عمل د پروګرام ملاتړ وشو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې له ماتې وروسته په خپل ترکیب کې د بدلون په اړه غور کوي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو سیال کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نن په لومړنۍ مخامخ تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د برېښنا د تولید د دریو سترو پروژو قراردادونه کورنیو خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې د مزار شریف، کجکی او سروبي د برېښنا د تولید د پروژو پر قراردادونو کار بشپړ شوی دی. د هغه په وینا د افغانستان حکومت غواړي د خصوصي سکتور د ملاتړ پر وارداتي برېښنا د اتکا کمول او د انرژۍ د امنیت لپاره د داسې سترو پروژو قراردادونه کورنیو شرکتونو ته وسپاري. د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې په هدف په کابل کې جوړه شوې اومې 15 اړخیزې غونډې د ګډې مبارزې لپاره د ګډونوارو پر ژمنو ټینګار وکړ. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دغې غونډې په پای کې وویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ. په دې 15 اړخیزه غونډه کې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه او پرون پای ته ورسېده، پر افغانستان سربیره د روسیې، تاجکستان او ایران استازو ګډون کړی و، خو د پاکستان د حکومت استازی په غونډه کې حاضر نه و. په دې غونډه کې په سیمه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ترکیب کې پر بدلون غور کیږي. د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه، او اوس د افغانستان د کرکټ د بورډ چارواکي په دې اړه دا خبره کوي. د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د ټیم کپتان د ټیم پر کمزوریو غور کوي او ښایي د لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه راشي. ښاغلي فضلی په تیره لوبه کې د دوو لوبغاړو رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د لوبې ستاینه وکړه.
موږ د تیرې لوبې د بایللو څخه غټه تجربه په لاس راوړل. زه به دومره ووایم چې واقعا هغه څه چې هغه دوو لوبغاړو وکړل لکه رحمت شاه او حشمت شهیدی، پاتې زموږ ټول بیټسمنان ونه توانېدل په دې کې ناکامه شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره دوهمه او د شنبه په ورځ دریمه مسابقه لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسېده. هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر په بهر کې د امریکا تر جګړو، د داعش ډلې تر فعالیتونو او همداراز د امریکا د ملي امنیت او نړیوالو مسایلو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خپل نظریات څرګند کړل. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې، او ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیې او په سوریه کې د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د ملکي خلکو پر ضد په حلب ښار کې پوځي عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمباری کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په حلب کې د اپوزیسیون ډلې د اپوزیسیون د ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په حلب کې لږ تر لږه 215,000 ملکی خلک اوسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نښه او منځوي کړي. سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې یوه اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د میرمن سوراج په وینا هغه هیوادونه چې له داسې ائتلاف وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل شي او منځوي شي. د هند حکومت پر پاکستان تور لګوي چې څو ورځې مخکې په کشمیر کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د پاکستان پر پولیسو غږ کړی چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفولو لاس واخلي. د سازمان همدارس د پاکستان پر دولت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د بشري حقونو د څار ټولنې په دې اړه په یو نوي راپور کې چې په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی چې له 150 پولیسو او 500 قربانیانو یا پر بشری حقونو د تیری د عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په راپور کې د مثال په ډول ویل شوی چې یو شمیر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پوري کوي. تورنو کسانو ته د ځواب وبخي، تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د تورنو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د بشري حقونو د څار ټولنې د نړیوال سازمان د اسیا د چارو مشر برات ادمز ویلي چې پاکستان له نوي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او داسې پولیس ځواک یې په وړاندې د درېدو توان لري چې د قانون درناوی وکړي او خلکو ته حساب ورکړي. اورستای خبر په آذربایجان کې پرون د اساسي قانون د ځینو مادو د تعدیل په اړه لنجمنه نظر پوښتنه وشوه. د په اساسي قانون کې دا تعدیلات به پر قدرت د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف او د هغه د کورنۍ واکمنۍ لا زیاته کړي. د آذربایجان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وویل چې لږ تر لږه په سلو کې 13 خلکو د رای ورکولو په شرایطو برابر و چې په نظر پوښتنه کې ګډون کړی و. چارواکي وایي د نظر پوښتنې پایلې به د اکتوبر د میاشتې په 21 اعلان شي. په نظر پوښتنه کې خلکو د آذربایجان په اساسي قانون کې د 9 مادو د تعدیل په اړه رای ورکړي. خلکو حق نه درلود چې د تعدیلاتو مجموعې ته د هو یا نه رایه ورکړي، بلکې پر هر ماده یې ځان ځان ته رایه ورکړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ شیبه مخکې خپل لومړنی ټلویزیونی مناظره پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پورې پر بیلابیلو مسایلو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. مناظره په دریو مهمو بحثونو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د امریکا کورنۍ اقتصاد، دوهمه برخه د امریکا ملي امنیت او دریمه برخه د امریکا بهرنۍ پالیسي. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. ښاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیې پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 15 ته پر لویو بزنسونو د مالیې د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیې باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د اورپیښ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارې لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې کابل ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ټرمپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ټرمپ په ځواب کې وویل کېدای شي دا سایبري حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړي وي. ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 18 کلنه میرمن کلینټن او 70 کلن ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ټرمپ میرمن کلینټن ته کګه یا دروغجنه هیلری وای، او میرمن کلینټن په مقابل کې وای چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري، خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نور هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخلې ته اړ شو.
It is nothing crazy is about not letting our companies case. bring their money it, back into their
this
country.
Is, this is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an
name?
approach
First
that
ever.
has
gave
a
that
$4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات دی نیویارک په هوفسترا په هنتون کې په داسې حال کې پایت ورسید چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو ورځ ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یو نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، د نور تفصیل لپاره دا شیبه د امریکا له مریلند ایالت څخه افغان کارپو شفیق همدم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو د دې مناظرې په اړه د دوی نظر وپوښتو. همدم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په دې لنډ فرصت کې لطفا راته ووایئ چې ستاسو تصور، عمومي فکر د دې مناظرې په اړه څه دی؟
ډېر یو ښکلی په زړه پورې مناظره وه چې لکه څنګه چې تاسو وویلې ډېر زیات امریکایان او حتی په ټول نړۍ کې خلک ورته ناست او لیدلې، او دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او د په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده هغه د البته د ریشل یا د امریکایانو ترمنځ سپین پوست او تور پوست ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، خو لکه څنګه چې دلته امریکایان وایي چې ګود نو نیوز از ا ګود نیوز، یعنې په دې معنی که چیرې څوک په یو خبره باندې په یو موضوع باندې بحث ونه کړي هغه کېدای شي ښه وانګېرل شي. نو توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکې ستراتیژي د افغانستان په اړه، بلخصوص په منځني ختیځ کې د دوی د امریکایانو د وسنی عملیاتونه او راتلونکي حضور پر باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
نو همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود دیبیت یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې په دغه سې مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی وو چې دوی باید په دغه سې مناظرو کې فقط کښېني او غوږ ونیسي، او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده، او داسې کومه داسې یو عمل رامنځته نه شو لکه څنګه چې ځینې خلکو پیشبیني کول چې دغسې مناظرې به په یو نحو باندې د مظاهره چیانو لخوا یا د خلکو دننه په تالار کې د خلکو لخوا به مزاحمت ایجاد
شي. کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
البته په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندۍ په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې دغه لنګونه یا نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلري کلینټن تر اوسه پورې مخکښ ده. نسبت ترامپ ته دا په دې منظور چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ ویلې دېرش کاله تجربه لري په سیاست کې وو، نو ځکه دوی کولی شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ترامپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی وو، او د دوی ډېرې ځوابونه داسې وو چې د ځان نه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغځوي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو له مناظرې وروسته د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون پر لیکه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم د دیونه ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم همکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي، محصلانو ته لاس ته ورشي، خوښ به شي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسي او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی وو. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بېلابېلې برخې معرفي کېږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانست غونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو ترڅنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه د په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو ترڅنګ ښځینه شاعرانې هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم.
نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو د شمیر لیست چې دی هغه ډیر غیر ټیټ دی، خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلی دي. اکثریت مومی دی درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډیر راضی یم ترنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر یې قرباني کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د امدګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمله او بشپړه اګرچې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلا ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سفر کو سیستم مې بدل کړ هغه شکل یې، نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړ، پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوې دي، البته زیاته د 30% شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه راسره 15 گزارش اوس هم راسره شته دي، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه، چون د خلکو امانت دی، د هر چا نظر دی، زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي اکثره وفات دي، پسرلی صاحب د خدای وبخښي، او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي، څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسېدلي دي، نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې، او هغه زما سره امانت دی. کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلي چې په وروستي کتاب هم لیکوالي ده، په دغه برخه کې
اوس په لیکوالۍ باندې نه هغه اخري نهایي کار تمام شوی دی، صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني محل سره ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله، د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ پخوا پرتله کوله، نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
پوښتنه کوم استاده، په دې وروستیو کې البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی، هاشمي صاحب کې کار کړی، پنځغم کړی دی، یو شمېر نورو لیکوالو هم په دغه برخه کې کار کړی، بشپړ کتابونه چاپ شوي دي. اړتیا څه وه؟ ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست؟ یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د لیک وکړه، حال دا چې نورو لیکوالانو هم په دغه برخه کې لیک کړی.
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب، نو هغه سره ما مشوره وکړه، چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی و، ما داسې نه چې د هغه خاطر رانه بد شي. نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسې وګورئ، په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه، 15 هم شته، مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي، او ته هم کوشش وکړه لیکل وکړه، کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي. او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه، نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي، نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله یې وګورو، یعنی چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و، د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دي، هغه خو کرم مواد دي، د هغې خبره نه کوم، خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو، یا زمونږ آزاد لیکوال دي، د هغوی د پاره هم یو لارښود په کار، نو دغه هدف زما سره. بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ، نو دا تقریبا 14 څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی، تدریسي بڼه مې ورته ورکړی ده، او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي. او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي. معنی په دې مانا چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي، او جامع په دې مانا چې نه مالیکوالي پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي. نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي، محصلانو ته لاسته ورشي، خوښ به شي، ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې، او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته در رسیدو بلاره کې خملتیا د اثر کولې شي
استاد پوس وخت کې تاسو ګوري د اوس چې څوک لیکي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی لیکي تاسو کومې ستونزې ګوري څه ستونزې موجودې دي هغه لیکنې ستونزې کومې دي
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود باندې چې ډېر ستونزې راغلي شوی یو خو زموږ مشرانو یو خبره کړې و چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوي کومه کلمه هغه شانتي لیکي د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروزی پدې کې بیا عربي کلمې مو هغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپل قاعده شته په ژبه کې موږ ورتلو یو مفغن کلمې د مفارسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي د هغه لپاره قاعده لرو موږ خو په هر صورت تو وګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه مرته وي په فارسی کې کلمه وي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایي کلمه لیکي د کاپ د لام نه ورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې سره مخالف یم دا اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنی مکوي ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال پام دې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې خي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ لمخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلی په پښتو کې څنګه تلفظ کیو مزکه هغه ته پام پکار دی پام پدی پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي زموږ سره په خپل ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې دغه تلفظ سره برابر راشي او مانوي تیروتنه رامنځته کړي دا ډیر یو غلط بحث دی
یو پښتنه کوم ساده کچیر ته عربي یا نور ژبو زموږ ژبه ته کلمې راځي او موږ هغه شنولې کوم چې څنګه یمو تلفظ کوو څه ستونزه برابر کی په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي مثلا لال دی دوی لال تلفظ کی لال لیکي یا د تور ته نوري کلمې دي کوم مشکلات براو لړکی
زه یو خو عام کلمې دي زمونږ او تاسو چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خواندې دي لکه حاکم مونږ وایو حاکم هم غشنت کله لا د معنا په دغه چې مونږ سره یو معنا لري لکه د جاسوس کلمه زمونږ سره یو معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دي لکه مونږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوي خو لا دا خبرې دي زه په دې نظر يم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي کچرته منګه او تاسو د پښتو تلفظ لمخې ولیکو او په پښتو کې مانوي تیروتنه رامنځته کین نو بیا په کار نه ده امغه د عربي شکل صحیح ده چې په مخې ولیکو ځکه موږ سره د تلکه د هوا کلمه هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي نو د نفسانی خواهشات یا غوښتنې خو په دې معنی ده د نفسیات دې خواته راځي زموږ سره خپل دوسترګې هی و الف هوا دام لرو موږ که چیرته موږ دغه یی د عربی په الف ولیکو نو زمونږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځنی نور معنی هم ورته شته دي که د هغې په معنا بیا دي کې موږ تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زمونږ سره نو همغه عربي بڼه صحیح ده یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج یم دي اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي ټول پښتانه خبر دي ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم سواد باندې ولیکو همغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی خو ټول لیکوال که هغه زموږ کشرخیل دي که مشران دي دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ لمخې لیکم که معنی زه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي او که چېرته معنی زه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو ژبپوهان هم لرو دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو استاد په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي څه ډول ونیسي کله لنډ معلومات ورته ورکوي
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه او دې وړي موضوع غانی ولي کی غټو خاخونو ته د لاس نه چې زنی زمنګ او تاسو کشرخی لیکوال نشید په غټه موضوع ځان وته لجد زدي دغه موضوع صلاحیت لرم کني لرم اول ځان موضوع چې خو خکړه به ځان سره بیا امکانات دی وګوره به کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولای شي کنه خصوصا رسمي لیکنه چې بیا غره اگرزم نو تاسو ځان په سب کړیو قرار ورته ناسي نو خپل ورتیا په پام کې نیول دا ضرور ده بل د وړو وړو مسایل نه خو اکثر د سیم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سرم شو دي په خپل کوري ولیکي په خپل کلی ولیکي په خپل ولسوالۍ ولیکي همدغه شان چېرته چې تاسو ژوند کوئ هغه حالات ولیکي خپل چې څه احساسوي هغه ولیکي د چې شنه متاثر شوي څنګه چې تاسو فکر کوئ مسی ولیکي ایتس دا ډار ملر چې یاره د کی جمله خراب شو او کلمه خراب شو یو ځلې ولیکا بیا ور باندې فکر وکړه بیا ور باندې فکر وکړه نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کی ستا ذهن ستا قلم ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په یو لیکه کې راشي او ته به د پوخوالي د بشپړوالي خوا ته حرکت وکړي نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې نو داخلي لیکوال کېدلی نشي مونږ باید کشرخی لیکوال ما پیغام دا دی چې وړي وړي مسلې راوخلي واړه واړه موضوعات راوخلي دا یو اړ خپل پریکټیس پکې خو قوي کی بیا ورور لکه مونږه ماشوم ته چې په ابتدا کې خو یو که زور ته جاړو ویم پاغي به خو پوښیو کده سی اونم وخلم چې هغه مانوي نو می چې سره لیدلې نه که زه مثلا کاڼه ورته ووم د کاپ کاڼه ورته ووم نو کاڼه خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼه وای یا مونږه تاسو وایو چې امسا الف امسا هغه د کای خو که مانویاتو ته لاړ شو ماشوم زده کړ نشي کولی تاسو وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی مونږ او تاسو ګورو ماشوم سمدستي وایي چې اندوانه سمدستي وایي چې چپلکه سمدستي وایي چې پیشو دی لیدلی محیط کې نو د هغې لیکم بې زر ورته ورزي کنه نو دغه شانتي کار د ابتدایي لیکوال دپاره هم پکار دی د کشرخیلو دپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي دا مهمه خبره ده نه دا چې دا سم دستی په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي چې بیا په خپل پی پښیمانه یو څوک اوس اکیډمۍ کې کار هم کوي مشر لیکوال دی په یو چای لیکنه وکړه نو زه هغه وخت کې ترې نه ډېر کشر هم وم دا جهاد کې وظیفه ونه ما ورته وویل استاذه په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار زه چې پسې لیکي وګورې په ژوندي سړي که تا تاریخ لیکي په هغه کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پښیمانه په بورډ کې ډېر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی که څو کاله یا پنځه کاله وروسته نو همداسې افسوس یې کوم ماته همکار صاحب ډېر پښیمانه یم ډېر پښیمانه والی وایي هغه تا چې راته ویلو اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خو هغه ورځ درته ووي نو خبره دا ده چې مونږ او تاسې وروسته په خپل لیک پښیماني کوو نو راشئ کشرخیلو ته البته زما پیغام دا دی راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو خپل پریکټیس وکړو او ورو 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 او تاسو لوړو خاخونو ته لاړ شو انشاءالله چې دار ونه لري او په دغه طریقه باندې تاسو مخې ته لاړی نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسو وي.
ډیره مننه.
مننه تاسو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشهوره و چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړو او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو، پاچا ورته وویل د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خو دا چې د لوښي له وړونکي سره څه کېږي نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل یې راوروي.
خوخیار انجلی یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زنګو ته ودرېده. نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او مېرمنې یې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه، او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکلۍ ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل، او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه، دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیاد هم و. د ماشومانو غوندې به یې ناسو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لورو داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ، او سنۍ یې ورته کېښودې، او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا وارخطا نه شوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه مېړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا آسانه شرطونه دی. پینا خپل کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوکو راپرېښودل چې تر پښو پورې یې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړو، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ ته بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تېره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لار برکېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، تو اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده فیالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو، لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړېتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه، زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل، په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې وعده راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستاوي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورئ. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ریبنه ختم شي بیا وروسته څوک نه پوهېږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمېږي ځان نو کنایو ته پرېږدي ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مالیکې لري. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه. کنه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالېږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود و کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو. تاریس په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي. په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا هغه ورباندې پوه شي. یو څوک په غوږ وایمه دې ته تعریض وایي. دم کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریزي کې نوایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر وایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندي وښ کې د یتیم. نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي. کېدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښه یم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي د بل په اوږو خیږي کارونه کوي هېڅ کار بې واسطې او بې جنجال نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټه وي. موږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د آفتاب په کمن نه خیژم اسمان ته نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهېږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که موږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست موږ سره دوکه کوي درغلي کوي او موږ د درویش دراني دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی. نو دا مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده پکې په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره ډېرې خبرې کړې وي نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه موږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړ کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبه نه بدلون پکې راځي خو ډېر نه بدلیږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مو وویل چې شیخ څه تر خو اوبو ته پرېږده مونږ ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه، دلته د تر خو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړي. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچوم د پیالو وښکي، دلته د پیالو وښکي ورته وایي، بله کنایه ورته جوړه کړي. او کیدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یو نروي جلوت کې سوې لوي د کوثر دی، د تاک ته یو نرو دل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوې. مخکې موږ یو خبره وکړه چې هر استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي، د پیالو وښکي استعاره هم ده، مکنیه استعاره. موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده، مگر ټولې کنایې استعارې نه وي. هر استعاره یوه کنایه وي، یعنې د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دي دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړې چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغې برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خدا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دي ورسېدلې، هغلته ژبه هم سوچا پاتې ده، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټول شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلې چې راټولې شوې وي. که راټولې شوې وي هم ډېرې کمې، یو فیصد به هم نه وي راټولې شوې. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او کوربندې پوه شي، ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تا ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو، دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي. مانا به همدا وي، خو د هر څه لپاره بیل بیل الفاظ دي، او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خبر ډیر لوی کتابونه وی، زه فکر کوم ډیر لوی ذخیره به فولکلوریز ذخیره وي. بل دا چې شاعران ډیر استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو لپاره. بل خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه مونږ چې وي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې وو هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي، که لږه په ابهام کیدای شي، تر صریح خبرې ډیر خیال پرون کې راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور وو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروسته یو څو خبرې کوم چې بیرته د دې ټول بحث تکرار پکې راشي او زموږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي، چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه ده استعمال شوې، باید منصرف شي. یعنی د انصراف د پاره یو لوري وي. دغه علاقه په کنایا کې هم می خو د حال سره معلومی. مثلا که یو ماشومی او په ډبرو د مچیو ځالی ولي د بمبرو ځالی ولي مونږ ته وویل چې علاکه په د بمبرو ځالی مه وله. دلته کنایا اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپاروي مونږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایي مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده یوه کنایه بله هم شته ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي.
بلکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي. یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي کنه سر روغ دې نه خوږېږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي. اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي خو کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاری غونت دوه اړخ لري. یو ما وی چې ظاهری اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهی وایي نو په دې باندې کنایه شوي. او بلې باطنی اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې مونږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي. چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه په څو برخو ویشل شوي. وایي تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي ډېرې وسیطې وي. چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي. بل دا چې اشاره ډېره مبهمه وي مونږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري. هر چا چا کلي ومنده هر رمز یې وموند بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بلکل لومن سب دی په دې کې یو راز دی. د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي. ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو. عام خلک شاعران وو دیقان دکاندار او ګاډیوان ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه ولس ته راوتلې وه د دربار نه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې د استاد پسرلي په شعر کې د صاحب په شعر کې او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایې او متلونه او ولسی اندونه دي. که څوک په دغو باندې نه پوهېږي نه شي کولی چې د شاعرۍ ته لاره وروږي. بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي. ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوې وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی بدلېږي بیا کنایه هم په رمز بدلېږي او حتی په یو سمبول بدلېږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره یې دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو. د کنایې عمر پیدا کړو که د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چا ته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم. یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم. ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي. مطلب صحیح ده دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او ده بله کنایه ورباندې ویلې. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د دی اتوماتیکی بنی دی بدلی دو دی پارا کرولی شو دی شیر پر جبی که با منگو رستم بحثو کو یو لویا زنگرین داده چی منگ دی عادی و دی اتومات او دی حقیقی او قراردادی شبی نروزو و خپل خبر پی وده سی جبی و کسی اگه دی عادی جبی سر پاسیله لدی دی دی فاسیله یو میکانیزم داده چی منگ خپل جبی تصویری کو پا عادی جبی یا اتوماتیک جبی که ار تکه یو مدلول لدی قلم قلم ته وای کتابچه کتابچی ته وای گل گل ته وای سر و سر وی ته وای خو کله چې مونږ به تصویری کوو بیا سر و دنګ جلی ته وای قلم یو بل شي ته وای گل یو بل شي ته وای هر څه خپل نمونه بدلوي نو په دې لحاظ کنایه استعاره مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویری کېدو دپاره کار کوي او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه عمان صاحب.